درنو دوستانو ستړي مشه ده ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې حال درکوو. نن د دې جرګې څلورمه ورځ ده او پکې د کمیټو پریکړې او د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې شریکېږي. خو تر هر څه مخکې راځئ چې خبرونه واورو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیافی ترڅو چې ټول موافق نوي د به د جرګې وروستۍ اعلامیه خپره نه کړي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو په ګډو هوایي مذکري عملیاتو کې د کوټې شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وچل شوی او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمالي لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلیزې څارنې لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د جرګې ټول غړي پریسلا شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه شي. ښاغلی سیاف نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړو ته وویل:
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمنګ هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمنګ هنجره به ستاسو دپاره یو لوډسپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوي کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړی ده. طالبانو هم دا مشورتي جرګه توتیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر مسئلو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسئله کې د مثبت رول پر لوبولو هم ټینګار وکړ. دا جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له دوهم نمبر مشر سره کتلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د افغان کمانډوي ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي وایان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل:
د واغز ولسوالۍ د ملک خیل په سیمه کې د ملا ادریس د سرې قطې د ډلګیو مشر زیړګل مشهور په فیاض باندې او د کوټې د شورا د اقتصاد د کمیسیون دوه مهم غړي او اووه تنه بهرني اتباع چې مجموع کې لس تنه وسلوال کې جدا وژل شوي دي. او دغه راز د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سنګاسي کې چې کوم برید ترسره شوی دی هلته هم 15 وسلوال له منځه تللي دي.
د وسلوالو طالبانو وایان سبیح الله مجاهد بیا د طالب وسلوالو د وژل کېدو خبرې نه مني. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه یوازې د عامو خلکو پر کورونو چاپی وهلی دی. د سعودي عربستان ساحلی ګارد په سره سمندرګي کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار ویل چې د هپینس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی و او کنټرول یې له لاسه ورکړی و دوی د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړې وه. دا پیښه د جدې جنوب لور ته په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي چې د دې کښتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرشت ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر وپاڼه چې په نړۍ کې د کښتیو حرکات څاري اټکل کوي چې د کښتۍ 1,200,000 بیرله اومه تیل لیږدول. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چینایي چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلیزې څارنې لپاره له یو خاص سیستم څخه استفاده کوي. هیومن رایټس واچ وایي چینایي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو د هغوی د تحقیق او زنداني کولو لپاره کار اخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجیان کې له عادي وګړو هم پلټنه کوي. د دې نوي اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رایټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو تلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم تر کنټرول او څارنې لاندې دی. د چین په شینجیانګ ولایت کې د اویغور اقلیت په ګډون شاوخوا 14 میلیونه مسلمانان اوسیږي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراټان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نه شي، ځکه د خبرو له چوکاټ سره موافق نه ده.
دوستانو زموږه آزادۍ راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شئ. دا د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف ته چې نن د دې جرګې په د غونډې په فایل کې ټینګار وکړ چې د پریکړې به د هیچا په پلوۍ نه وي، بلکې د جرګې د ګډونوالو غږ به وي. د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې تازه حال درکو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي. له افغانستان څخه به د ځینو نورو مسلو په اړه رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکي دي. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم مهیار وي. د سولې مشورتي جرګه نن هم په کابل کې روانه ده. دا د دې جرګې څلورمه ورځ ده او د پخواني پلان له مخې باید نن د دې جرګې خبرې راټولې شوې او پریکړې اعلان شوې وي، خو ویل کېږي چې نن د جرګې بېلابېلې کمیټې په عمومي غونډه کې رپورټونه اوري او زیاترو یې خپل رپورټونه اورولي دي. دا چې جرګه به کله په عمومي پریکړو باندې بریالی شي او کله به پای ته رسیږي او په نننۍ غونډه کې د کمیټو په رپورټونو کې او د کمیټو د بحثونو په پایلو کې کوم ټکو ته اشاره شوې وه، په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړي. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو نه اورو.
مننه ان صاحب، ډیره زیاته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له سهاره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د بحثونو پایلې شریکي کې د دغه کمیټو د مسؤلینو لوري یو 50 کمیټې دي. هرې کمیټې ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي تر څو خپل د بحثونو پایله اعلان کړي. تر ډیره په دې بحثونو کې له طالبانو سره د اوربند د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اوربند مسله یادېږي چې باید ژر تر ژره اوربند اعلان شي. همداراز له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه غوښتنه پکې تر ډېره وشوه چې د طالبانو روا غوښتنې دي ومني. د طالبانو مشران باید د دوی په وینا باندې چې له تور لیست نه وویستل شي. همداراز د سولې په پروسه کې باید د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو ساتل چې د ښځو حقونه پکې راځي او د افغانستان د اساسي اساسی قانون باید وای چې دوی وای چې معاملې باید په اساسی قانون باندې ونشي، خو دوی وای په یو شمیر مادو کې چې د سولې په وړاندې باندې خن جوړیږي باید تعدیل پکې رامنځته شي. دوی همدارس دا غوښتنه هم تر ډیره وشوه د دې کمیټو په د بحثونو په پایله کې چې مذاکره کوونکي پلاوی له طالبانو سره غوي باید دغه پلاوی باید له جرګې نه وټاکل شي او دغه پلاوی باید ملي پلاوی وي، ټول بیلابیل اړخونه پکې برخه واخلي. په بین الافغاني خبرو باندې نن ډیر زیات ټینګار شو چې باید پایل شي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ. همداراز په دې کمیټو باسونه لا هم جریان لري، سهار پیل شوی دي، تر دې د مل جریان لري او تمه خودل شوی ده چې د ورځې تر پایه به دوی دغه د باسونو پایلې بل اخره پای تر سیږي او سبا به د جرګي عمومي اعلامیه خبريږي. سار چې کله دا پروګرام پیلې ده د مشورتي جرګي مشر عبدالرب رسول سیاف په خپل خبرو کې د جرګي ګډونوالو ته ډاډ ور کړ چې د دوی ټولې غوښتنې منل کیږي، د دوی غوښتنو ته په اعلامیه کې ځای ورکول کیږي او هغه اعلامیه به خپریږي چې بلاخره د ټولو کمیټو د مسولینو او د ټولو کمیټو د غړو نظریات پکې شامل وي او د دوی ټول په هوکړو کې لاغې نو وروسته به د دغه جرګي وروستي اعلامیه خپریږي.
دریجه نبرې حمایت از کس جمع شده، نبرې پشتیبانی از کس جمع شده و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص در ایجا جمع شده. دست فکر بکش از من رکس تا سوگه گید من دیزان نکو من هنجره نلر نم دست من هنجره تازو تا تسلیم ده ستاسو دپاره با دست من هنجره با ستاسو دپاره یا لارسپیکر بی لزان من هیت شکل ده جرگه نبیرون نباسو.
خاغلی سیاف د جرګي غړو ته دا هم ویل چې هیڅ څوک نشي کولای خپل نظریات پر تاسې باندې تحمیل کی، که څه هم انسب ټاکل شوی د سیو چې د جرګه بنن د پنځشنبه په ورځ باندې به ورستي ورځ وی پایته به ورسیږي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی ویل چې د جرګي په کاری محل ویش کې او څه ځان د سو ساتونو ځان د دې لامل شو چې شاید جرګه یو یا نیمه ورځ نور وغځیګنن. چې کله سیاف خبرې کولی په خبرو کې ویل چې د جرګي او وروستي اعلامیه پریکړلیک باغه د جمعې په ورځ باندې به وړاندې کیږي، جوړیږي باغه به شریکیږي، نو معلومی کې دا چې جرګه به بل اخره سبا د جمعې په ورځ باندې پای ته رسیږي کې او خپل هغه وروستي د جرګي غنه چوڑ به شریکیږي. بلی انسب
ډیر زیاته مننه کوو اکرم الله اکرام چې له کابل نه د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې حال راکو. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر د شاملولو هرکلی کړی. د دې وزارت ویان قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جیش محمد ډلې د افغانستان په ځینو حملو کې لاس درلود. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد وسلوال ډلې مشر مسعود اظهر شاملول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وایي قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسعود اظهر نه یوازې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس درلود، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښ و.
جیش محمد تور لیست راغلی دی. افغانستان کې په بعضو ولایتو کې دی دغه توریستي عملیات اجرا کړی دی، نو په دې هکله چې دا دی لیست راغی د ډېر ښه کار وشه. دا ډېر ښه شوی دی چې دوی په دې شبکې کې د توریستي په ډلو کې حساب شول. په افغانستان کې دوی فعالیتونه په دې هکله چې دوی ډېر ډلو ته راغلي دي کمښت به پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. هر څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسی کولی. شتمنی کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کېږي. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کېښود. نوموړی په 1994 کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هندي ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړیو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمینې کټمنډو ته تلونکې الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول شویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشی کړي، چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. افغان چارواکي وایي چې دغه ډلې په 1994 لمریز کال کې په بلخ کې د هند په قونسلګری باندې په حملې کې لاس درلود. تر ډېره جیش محمد ډله په هند کې په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. دغه ډلې د روان میلادي کال د فبروري په 15مه په کشمیر کې د 40 هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. هند او پاکستان هم په تور لیست کې د مسعود اظهر له شاملولو هرکلی کړی. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې دولت وزیري چې په تور لیست کې له شاملې دی وروسته پاکستان باید مسعود اظهر ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
په ډیرو باندې بندیزونه ولګیږي، مګر بیا په پاکستان کې فعال وي، پاکستان ورسره مرسته کوي، په ښکاره باندې ورباندې بندیزونه وي، مګر په خفا کې یا په پټه کې د پاکستان حکومت یا نظامیان یا ایسای ورسره مرستې کوي. نو کله په حقیقي توګه باندې وي په افغانستان تاثیر ډېر دی، دوی کمزوری کیږي او په افغانستان کې د سولې سره مرسته کولی شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له جیش محمد ډلې سره په خوا کې یو شمېر نورې پاکستانی تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعال دي چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورټ سم نه دی چې وایي 2019 میلادي کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 130 کې لوړ شوی. د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیرو کلونو په مقایسه پر روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو او مرګ ژوبل شمیر راکم شوی. مرسلین ارسلا په کابل ښار کې د یو وژل شوي سرتیري کور ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی.
پدرجان کریم رحیم گفت که بیست ایواز بعد دین داده نیارم بس سوز دادم دو اخیراتا بچه های مردم کلگیش لقمه گیشد با بچه ایم شاید قرامان
دول از رازی که گیچه دی کورانی خپل زوان غدهی للا سور کردی. خود درد او غمی لاهم دی کورانی پا غدو که لورای احکاری. بهرودین دی زنگر و سواکنو پلیکو که دند در سرکه ولا تاکل شی و چه دی با دیر شر دی جوان نوی پڑاو پیل کردی. خود دی پا هغه ورس پی و ځانمرګی برید کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کره د ده د کوژدې په مرکه ورغلی وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولی، خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دې پر خپل ځای وي. حتی تر دې دمه حکومت ورسره غمرازي هم نه ده کړې.
گم ندارم بچه کم گپ بزنه چی میخوای؟ من خدا و دولت میخوای که من خانه ندارم.
چه وایم، زموږ سرمایه او ټوله هستی یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو. بیا یې ما ته زنګ راووه چې زخمی شوی دی، خو وروسته یې راته وویل چې بهرودین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو، زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرودین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایسار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت لبرید څخه چې د دوو خزو په ګډون لستنوت کې وژل شول لس ورځې تیریږي. خو د بهرودین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی ورکی له لاسه ورکړی لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرودین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 220 روغتون څخه د خپل زوی د مړي انتقال ته ورغی، نو دې روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړي وروړي وو.
زوی می موږ له بدخشان څخه کابل ته راوستو، ویل هلته جګړه ده، پریشان یم چې ټپی یا ونه وزل سي. له 10,000 افغانیو معاشه د کور کرایه ورکوله. زما ټوله تمه هغه ته که می کوژده ورته کړی وای نو په زړه کې به می ارمان نه و پاته. هر ورځ لسکونه ځوانان زما یو زوی دی هم له دې وطنه قربان.
د دې ځوان سرتیری پلار وای کیدای شي بهرودین د لسګونو هغو سرتیرو له ډلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي. ومغوښتل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغورۍ په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې له نیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي، نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي. د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني.
تلفاتو په حق لچې د گزارش خبر شوې دی د ز تایید کوم نه، ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو. د تلفاتو په حق د گزارشونو موږ ترتیبو فیصدی باسو دیش په سلنه کې د ډیر لوړه کچه ښیي، د ځنه تایید کوم، ځکه چې د پوخوا په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د پوخوا په پرتله اوس ډېر پیاوړي شوي دي، زه وایم کمه شوې ده.
دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم شوی، خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي. د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تازه مقاله ازادي راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام ترو بجو په منځنۍ صفه دولش پک نوی اوریدل شي. ایران ویله سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی امارات سره د اړیکو د خکیدو غوښتن کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او قطر د اړیکو د خکیدو غوښتنه هم کړي. د ایران او د خلیج د عربی هیوادونو د اړیکو په اړه به نور معلومات له اسمت ساروان څخه اورو.
ایران ویل سعودی عربستان، متحده عربی امارات او د هغو له متحدانو سره شی اړیکې غواړي او له هغو وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شی اړیکې لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په دیالوګ کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د ایران او سعودي ترمنځ پر سیمه د نفوس پر سر سخته سیالي روانه ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او نیابتي جګړه یې جاري ساتلې ده. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ورور له ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر پر سعودي عربستان په غوسه شوي وو چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړ. په 2019 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکي اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلي شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي. اوس سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکو د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر شخورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت ومنده چې د جدې له بندره 80 کیلومتره لرې وو او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپارمانوګان او عمله یې چې څلورې ویشتې ایرانیان ول وژغورل.
ازادي راديو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی د ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د محکمو نشټوالی او په دولتي محکمو کې د فساد زیاتوالی د دې سبب شوی چې خلک د وسلوالو طالبانو محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب الرحمن تاثیر پاړه رپورټ لري.
د غزنی اوسیدونکو مدني فعالان او د ولایت شورا غړي وایي د پخوا په پرتله په اوس وخت کې زیات خلک خپلې قضیه د دولتي محکمو پر ځای په وسلوالو طالبانو حلوي. دوی د دغه کار د زیاتوالي لامل په ډیری ولسوالیو کې د محکمو نشتون او په دولتي محکمو کې لوړ فساد یادوي.
زما نوم سیف الله ده. دا چې خلک وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي خپلې قضیه هلته حلوي په یوه لویه او عمده ستونزه دا ده چې یوه فاسدترین اداره هغه همدا محکمه ده، همدا څارنوالۍ ده چې په یوه وړه موضوع له تانه پیسې غواړي، له تانه رشوت غواړي، نو خلک مجبور دي.
زما نوم محمد رحیم ده. د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د غزنی اکثره ولسوالۍ سي پښتون میشت دي، هغه سقوط دي، محکمې نسته، ملکي ادارات په عمومه ډول باندې نسته. همدغه وجه ده چې عام خلک خپل قضیه طالبان ته وړي او فیصلې طالبان ورته کوي.
دا غزنی د ولایت شورا غلی اسمت الله جمرادوال بیا دغه کار لامل د دولتي محکمو په ناحق پریکړو او د دوسیه په ځنډ پوری تړي. ازادي راډیو ته وویل دغه لامل د صحرایي محکمو ته د خلکو په شمیر کې ورستر بلې زیاتوالی راځي.
دلته دوسیه په کلونو په میاشتو باندې ځندیږي او خلک خپل حق هم یي چې کور راځي باید د په جیب کې درې څلور لکه روپۍ ونه لري، هغه دوسیه نشي ګټلی. نو دوی په دغه خاطر توجه هلته کوي که څه هم هغه مشروعیت نه لري، ولې خو دوی په دې خوشحاله دي چې هغه خلک له دوی نه د پیسو غوښتنه نه کوي.
بل لور ته د غزنی چارواکي د خلکو او ولایتي چارواکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي په دې کې شک نشته چې دولتي محکمې دې له فساد څخه خالي وي، خو بیا هم خلک ټولې قضیې دولتي محکمو ته وړي او ځینې وړې ستونزې په وسلوالو طالبانو قومي مخورو خلاصوي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د غزنی والي وحیدالله کلیمزي لا استیناف محکمې څخه لیدنه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې باید د خلکو کارونه پر وخت او پرته له کوم فساد څخه خلاص شي.
کورنی مسائل دی، ځینې ټولنیز مسائل دی، وړو وړو جنجالونه دي، دغه یا وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي د حل لپاره، یا هم په اصلاح قومي جرګو ته مراجعه کوي. دوی په عادي پیښو کې مراجعه نه کوي. کچېرې قانوني او لوی پیښ او لوی موضوعات سل فیصد ولسونه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، ځکه چې هغه بیا مغه قانوني فزیکي اسنادو ته اړتیا لري په کندو کې ستیږي.
لا دې څخه پرته ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې په غزنی ولایت کې عدلیه او قضایي ارګانونو د خلکو پر وړاندې خپل باور له لاسه ورکړی دی. دوی وایي مرکزي دولت باید دې ته پام واړوي تر څو محکمې بیرته له لاسه ورکړی حیثیت خپل کړي.
ستاسو له پیغامونو
یو مایی بیم لوګر نه خبرې کوم. زه د ټولو مایی بینو درد درته وایم، د ټولو مایی بینو مصیبت درته وایم. د مونږ غاک تر والی پورې ورسوي، د لوګر له والی پورې زه دا نن تلالی یم. نوبت د محمد اغې د لوسوالۍ ده، د نورو لوسوالۍ خلک مخکې کوي د رشوت په زور باندې. د ټول کارونه ناروا کېږي، د نورو لوسوالۍ خلک خلاصوي باد له ماسیمه د رشوت په زور باندې. د مداغې خلک زیو راځي، نن پنځمه ورځ ده چې مونږ زو ورځو. د مونږ ته داسې نه وایي چې د تاسې په دغه ورځ نوبته چې کمپیوټر یې پیدا کړ مصیبت تر دوه صبح لیدنه خو مخکې ښو چې د قلم کارو خلک به په یوه ورځ خلاصول. دا مصیبت په کوم ځای کې ده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصېږي؟ بس ورځ چې خو دې سړي ته وایي چې په دغه ورځ راسه، یا دغه دوشنبه یا بله سه شنبه راسه. د ورځ خو دې سړي ته معلومه کی کتابچې دې میز په ساري کې دې چاته نه وایي چې په دغه ورځ راسه. نوبت به در ورسېږي، نوبت به در ورسېږي. خلک یې تباه کړه، خلک یې له کرا وخلاص کړو. چې دغه دې ما پیغام والی ته ورته وي نورم په مخه ښه.
زه رنگین د بادغیس د ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلي څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیاته کم اوبه وړي دي، سیلابه وړي دي، پر موږ باندې سیل راغلی دي. زموږ حال و مال ټول شی رسخ وړی دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ دغه ځای دی تر دولت پورې ورسېږي چې موږ ته باید کومک راکړي. که کومک موږ ته نه کوي، موږ د سخت مشکل سره مخامخ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلان شي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست ویان وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د دې جرګې په وروستۍ برخه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان د سولې د مسئلې په اړه خبرې وکړې. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي. طالبان بیا دا ادعا نه مني. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندرګي کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنې کړې وه نن وژغورله. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ځورولو د هغوی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق په برخه کې له خاص سیستم څخه استفاده کوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي دي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر ریپورت په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دوستان اوس هم فیروزه عزیزی څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې په کابل کې د وشو د پیل شویو سیالیو په لړ کې نن د کابل او جوزجان او هرات او تخار لوبډلو ترمنځ سیالي وشوې. د دې دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل
د هرات ولایت لوبډله د تخار پر وړاندې او کابل هم د جوزجان ولایت لوبډلې پر وړاندې د لوبې ګټونکي شوې.
نوموړي دا هم وویل چې دې سیالیو ته د 9 ولایتونو او ایران او پاکستان نه کډوال لوبغاړي راغلي چې 8 ورځې به دوام وکړي. هغه یورش وایي چې د وشو سیالیو د جوړېدو هدف د افغانستان د وشو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل دي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د غوره لیګ فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مشر امیر محمد پوری نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی چې د روژې میاشتې تر پایه به ختم شي.
دا د غوره لیګ سیالۍ دي چې د اتو لوبډلو او 160 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د ارش لوبډلې د کوهستان فیروزکو لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خاروالۍ لوبډلې 1-0 پر وړاندې فیروزکو لوبډلې ته ماتې ورکړه.
نوموړی وایي دا سیالۍ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوي او هدف یې د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل او د ځوانانو ظرفیت لوړول دي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن شپه ممبئی انډینز او سن رایز حیدرآباد لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر کولای شي. دا سیالي د افغانستان پر وخت 9 بجې د هندوستان په ممبئی ښار کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا چنای سپر کینګز دلی کپیټلز لوبډلې ته په مات ورکولو سره د سیالیو د جدول لومړی ځای خپل کړ. چنای لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 180 منډې هدف وټاکه چې دلی لوبډلې یې هدف پوره نه شو کړای او په ولسم اور کې د ټولو لوبغاړو په سپېدو سره اله 99 منډې وکړې.
دوستانو سپورتي خبرونه و فیروزی عزیزی در توړاندې کړل. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړي پروګرام او کور کلی در ته واورو. راځئ چې اسمت ساروان ته غوږ شو. دی مو د سمسنګ د کمپنۍ د یو نوي نوښت نه خبروي چې د تلویزیون په برخه کې دی.
سمسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانته کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه راپور لرو. پولیو یا په ماشومانو کې ګذرن هغه صحیح ستونزه ده چې لا هم په هلمند، اروزګان او کندهار کې ماشومان ورسره مخ دي. د پولیو په حق لبا د خلکو نظرونه هم ووري او د پولیو د خطرونو په حق لا د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته وښې چې فرشتہ مرسل وړاندې کوي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه د پولیو د لمنځه وړلو لپاره هر کال هلې ځلې کوي، خو بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کېږي. د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان رسخ په سږني میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو په هکله ازادي راډیو ته وویل:
امنیتي ستونزې دي او د کمپاین مخنیوي سوی دی، مخصوصا په جنوبي حوزه کې. دا د یو کال کېږي چې د سیمه کې زموږ کمپاینونه نه تطبیقېږي. ویروس بیا راځندای سوی، ویروس بیا مقاوم سوی دی. دغه د پولیو ویروس اوس د ګردش او د انتقال په حال کې دی. د دې په نتیجه کې د میلادي کال د پیل نه را په دې خوا تقریبا شپږ مثبتې پیښې موږ لرو، چې دوه په هلمند ولایت کې دي، دوه په اروزګان ولایت کې او دوه هم په قندار ولایت کې. بیا هم زموږ تشویش او زموږ اندېښنه هم همدا ده که خدای مکړه دا وضعیت په همدې شکل دوام ومومي، یعنی د کمپاینونو مخنیوی وشي او کمپاینونه سیمو کې تطبیق نشي، بیا به هم د پولیو د مثبتو پیښو شاهد موږ په دې سیمه کې اوسېږو.
په کومو ولایتو کې چې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي، هغه د افغانستان نام نسیمې دي، ځکه چې د پولیو ضد واکسینونه په منظمه توګه نه دي پکې تطبیق شوي. همدا وجه ده چې د پولیو پیښې لیدل کېږي. افغانستان، پاکستان، نایجیریا غي هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی وخګنی. راسخ وایي چې په غوسیمو کې چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې شته، د دوی د پولیو ضد پروګرام له دوو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان په یو محدوده جغرافیه کې چې هغه جنوبي حوزه ده، دلته دغه د پولیو ویروس هل تر اوسه هم سرایت لري او شتون لري او ماشومان پرې اخته کیږي او ماشومان پرې د دې ناروغۍ له امله معیوب کیږي او د تل لپاره د فلج ناروغۍ سره اخته کیږي. د افغانستان د نورو سیمو نه الحمدلله دغه ویروس تغر